پښتنه وکړي د لوګر نه تور تیګه روانه ده چې دغه وسپنه پاکستان ته دغه تیګه نه وسپنه جوړیږي د پاکستان ته وړي دا زورواکان مورواکان جی السلام علیکم.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو د دې نیم ساعته خبري مجلې مطالب همدومره و. دولس نیمې بجې دي. په پاتې خپرونه کې تاسو د ازادۍ راډیو د اونیز بحث 15 دقیقې اونیز پروګرام اوریدو ته رابولم، خو له هغه مخکې احمد شیبر د خبرونو لنډیز اوروي.
ملګرو ملتو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه باید ګړندۍ شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز پرون په دې تړاو په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت د مرچی پلاوي له مشر محمد معصوم ستانکزي سره خبرې وکړې. د کاپسا امنیتي چارواکي وایي په چنجراب ولسوالۍ کې 15 طالبان وژل دي. د کاپسا د امنیت قمانداني د رسنیو د برخې مسؤول عبدالشایخ شورش ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تیر شپه د یولس نیمو بجو خواته د فاروق شاه پر دره حمله وکړه چې په ځوابي بلید کې 15 طالبان وژل شول او 15 ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په تخار کې د طالبانو د درې مهمو قمندانانو په ګډون د دې ډلې 28 وسلوال وژل دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بلخ کلدار ولسوالي د شاوخوا شلو طالبانو په وژلو سره بیرته د افغان ځواکونو لخوا ونیول شوه. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیارتو وی ک طالبان په افغانستان کې واکمنان شي ډیر افغانان بخپل کورونه پریشتي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وی په عراق کې د سرتیرو پوځي ماموریت روان کال پورستیو کې پای ته رسیدي شي. او د جاپان تنس لوبغاړي نیومی اوساکا چې تمه یې لرله د اولمپیک د سرو زرو مډال بګټي له چکی لوبغاړي مارکیتا ویندروسو واڅخه نن په دریم راوند کې شپږشیو او شپږڅلور لوبه بایلوده.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
پنځه دقیقې بحث تموز اسد الله لودین هر کله کوم. په افغانستان کې جګړو د ټولنې د نورو برخو سربیره سوداګریزي او اقتصادي چاري هم ټکنې کړې دي. که څه هم طالبانو د افغانستان څو تجارتي او ترانزيتي بندرونه ونیول، خو چارواکي وایي چې سوداګریزي چاري په عادي ډول روان دي. په دې اونیز بحث کې دا ځل پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د سوداګرۍ په برخه کې اوس څه نوښتونه او سیالۍ کیږي. روانو جګړو د سوداګرۍ، اقتصاد او تولید پر چارو څه سیوری غوړولی دی. اوسنیو حالاتو کې څه کول پکار دي چې د سوداګرۍ او اقتصاد بازار همداسې تود پاتې شي؟ د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو د ټولنې اجرایوي مشر عبدالنصیر رښتیا، د شفا دارو تولیدي او وارداتي فابریکې مشر خالق زازی، او دغه راز موږ د سوداګرۍ او صنعت وزارت د صنایعو مشر رشاد باختری صاحب ته هم بلنه ورکړې ده. درې واړو میلمنو ژمنه کړې ده چې د خبرونې سره به یو ځای کیږي. تخنیکی همکار مو هڅه کوي چې له دې چارواکو یا له دې مسؤلینو سره اړیکې ټینګې کړي. دوی سره به په دې خبرې کوو چې روانو جګړو او دغه راز ناامنیو او د شاوخوا 200 ولسوالیو سقوط یا طالبانو لاسته د دغه ولسوالیو ورتللو پر سوداګرۍ، اقتصاد او بازار څه اغیز کړی دی. په تیره اونۍ کې هم موږ البته په دې موضوع غږیدل یو، خو هلته زاویه بیله او متفاوته و. هغه دا چې موږ په تیره اونۍ کې دا وپوښتل چې د ناامنیو له کبله د سوداګرو میرمنو ژوند څه ډول دی. هلته مو واوریدل چې سوداګرو میرمنو یا هغو میرمنو چې په وړو کاروبارونو لګیاوي هغوی اندېښنه ښودله او ویلې چې روانو چارو یې پر اقتصادي او سوداګریزو چارو منفي اغیز کړی دی. فعالیتونه لک شوي دي، فعالیتونه یې پیکه شوي دي. دوی غوښتنه کوله چې په داسې حساس پړاو کې باید د جګړې ښکېلې غاړې طالبان او حکومت د سوداګریزو چارو خن نشي او سوداګریزو چارو ته زمينه مساعده کی. راځو په دې ونی کې په مجموع کې پر سوداګرۍ، اقتصاد او تولید د ناامنیو اغیز څیړو. د خبرونې یو میلمه عبدالنصیر رښتیا چې د افغانستان د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو د ټولنې اجرایوي مشر د استډیو ته وصل دی. رښتیا صاحب ستړي مشي، همدا ستاسو صنعت نه به پیل کو. د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو چاري اوس څنګه روان دي او د روانو ناامنيو او جګړو څه اغیز پرې کړی دی؟
سلام علیکم سیب. بدون شک ناامنی ها و گسترش جنگ ها و محدودیت در مرزها و خصوصا در این اواخر که بنادر اکثر بنادر متاسفانه تحت تسلط مخالفین حکومت در آمد، نه تنها که فابریکات زو و آهن دچار مشکلات و پرابلم ها کرد، بلکه در تمام فعالیت های اقتصادی اثرات منفی خود داشت. چون هدف نهایی ای بود و ای خود یک حرکت سیاسی اقتصادی بود که چطور بتانند نظم بازار اینا مختل بسازند و در صورتی که بتانند اینا بازار مختل بسازند. بدون شک اینجا بحث افزایش قیمت ها در میان میاد و زمانی که قیمت ها افزایش پیدا کنه، بدون شک سر و صدای مردم مبره و حکومت به یک نوع زیر فشار گرفته میشه. و از طرف دیگه عواید عمومی یا بیشترین عواید حکومت از اینا به دست می آوردن از مجرای گمرکات بود و از بنادر بود که متاسفانه اقتصاد افغانستان هم وابسته به واردات از اقتصاد وارداتی و بیشترین عواید حکومت هم به نصیبش میشه از این واردات صورت می گیره. بنان یک نوع جنجال هایی را ایجاد کرد و دانیست که مارکت در افغانستان مختل بسازه امی ناامنی ها و جنگ های اخیر. و از طرف دیگه مشکلات که در مرزها ایجاد شد و بند باعث جنگ هایی که صورت گرفت مرزها تا دو سه چهار ماهی که مشکلات ایجاد شد، متاسفانه فابریکات داخلی هم اینا نیازمند به واردات مواد خام از بیرون از کشور هستند که یک نوع مشکلات از نایه مواد خام هم ایجاد کردید. و از طرف دیگه امی فرصت یا امی وقت خیلی خوبی به خاطر مافیای اقتصادی ایجاد شد که اونا بیشتر تونستن کالاها را بدون محصول و بدون پرداخت محصول گمرکی وارد مارکت های افغانستان بکنن که در این قسمت باز هم فابریکات داخلی ما متاسفانه خیلی متضرر شدن، چون کالاها به شکل قاچاقی و ارزان داخل مارکت میشه.
بله ریختی هست
که بدون کیفیت و استاندارد هستن اینا داخل مارکت میشن و بیشترین متضرر فابریکات داخلی میشه، چون ما نمیدانیم امروز از اینا بله. مارکت رقابت بکن.
و دا محال هم داده اسپن دی ویلی کولو فابریکه چه تاسوی دی طولن مشری پر غاره لری په چه وضعیت که دی داسی ویل کیگی چه دا روانو جگرو د بندرونو سقوط د سوداګری او صنعت پر چارو اغیز نه دی کړی؟ دی وای چې دا چاره پادی ډول روان دي، اما تاسو وای چې خام مواد واردات لستونزو سره مخ شوی دي. خپل د فابریکو تولیدي چارې څنګه روان دي؟ هغه کوم تولید چې تاسو په خوا کو آیا اوس هم په ورځنی ډول یا په اونیز ډول یا په میاشتنی ډول په همغه کچه تولید کوي یا اوس پنې ویل کوي تاسو؟
ما در مجموع عمومی صحبت کردم، اما میم سر بس فابریکات زو باهن خوب است مرکب معلومات بتم که ما بیشتر از 50 فابریکه زو باهن در افغانستان داریم که در ولایت مختلف اینا دارن تولید میکنن و 500 میلیون دلار در این سکتور سرمایه گذاری صورت گرفته و برای بیشتر از 5000 نفر ما زمینی کار ایجاد کردیم و در کل ما 80% مارکت افغانستان از نگاه محصولات آهن ما داریم مرفوع میکنیم نیازمندی های شد. مشکل کلان ما خب یک مقدار این جنگ ها هم تاثیر کرد و تاثیرات خود داشت، به دلیل که بعض مواد لازمه یا مواد خام را ما از بیرون وارد میکردیم اینا به سکتگی موجود شد. اما مشکل کلان ما متاسفانه که باز هم بر میگرده به می جنگ ها و کرونا که تاثیرات خیلی منفی را گذاشت، ولی که ما مشکل برق داریم. تا هنوز هم ما برق کافی نداریم، برق منظم نداریم. این دمیم بعد از عید رمضان تا چند روز پیش شما شاید بودین که نه تنها یک فابریکا برق نداشت، بلکه تمام شهر کابل برق نداشت. یعنی بدترین سال از نگاه خدمات برق‌رسانی بر افغانستان خصوصا برای بخش صنایع بود که ما برق کافی نداشتیم. ما از امیل ازام از ظرفیت 30% و 40% خود داریم استفاده میکنیم. اگر ما برق کافی و منظم داشته باشیم، نه تنهایی که ما میتونیم تمام نیازمندی های مارکت افغانستان رفع بکنیم، حتی ما میتونیم که به کشورهای دیگه هم آنالات صادر بکنیم. دوم موضوع شوی ویروس و کرونا که موج سومش در افغانستان گسترش پیدا کرد، اینجا هر فابریکی ما الی 100 120 بالون اکسیژن روزانه اینا مصرف داشتن. خب باز هم فابریکات زبان افغانستان تصمیم به این گرفتن که به خاطر که وضعیت اضطراری و کرونایی بود ما می تولید خود را متوقف ساختیم به خاطر از اینکه به مریضا اکسیژن برسه و کمبود اکسیژن اینجا پیدا نشه. و از طرف دیگه مشکل بسیار بزرگ و جدی که ما داریم بحث قاچاق است که متاسفانه خیلی کالای قاچاقی خصوصا نهانالات قاچاقی از کشورهای همسایه بدون پرداخت محصول داخل افغانستان میشه و با در تبانی با مورای داخلی که قاچاقچیان که در داخل است و اقتصاد گسترده که در گمرکات وجود داره باعث از این شده که یک مقدار روند کاری ما را مختل بسازه. و از طرف دیگه قاچاق مواد خام یا آهنالت کنه که از مرز تو سپین بولدک قندهار و از مرز انگور ده پکتیکا روزانه یعنی بین از هزار تا ده هزار تن آهن آلات کنه و داغمجات به پاکستان قاچاق میشه و در این قسمت هنوز هم حکومت متاسفانه که کلام اقدام جدی نکرده و این باعث ازی شده که یک مقدار ما با کمبود مواد خام بله. مواجه شم یعنی در کل مواد خام قیمت میبرد قاچاق صورت میگیره اینا یک مقدار مشکلات را ایجاد میکنن. و بس ناامنی ها خب شما میفهمید که در مسیر شهرها در راه ها اخوزی های غیر قانونی چی از طرف مخالفین حکومت و چی از طرف بعضی نهادهای حکومتی صورت میگیره یعنی هنوز هم از باجگیری ها و چالش ها هنوز هم متاسفانه که فراره سرمایه گذاری در افغانستان در کل وجود داره.
افتیاس روستا اتمن تاسر نوری خبری هم که وست وردو ده بحث بل میلمه هم استودیو تا وصل شوی دی دا میلمه مو ده شفا دارو تولیدی او وارداتی فابریکی مشر خالق زازای سیب دی. زازای سیب ستاسو چاری ده تولیدی او وارداتی فابریکی چاری مو څنګه روان دی او ستاسو په نظر لکه څنګه چې ورته احتیاط به اشاره وکړه د روانو ناامنۍ په بندرونو کې ستونزو او د لارو بندیدو څه اغیز پرې کړی؟
تاسو ته سلامونه او نیکی هیلې ورته کوم. یقینا کوم موضوع باندې چې موږ تاسو باس کوو دا یو کلی مشکلات په کلی ټول سکتور کې په خصوص د صنایع په سکتور کې مشکلات ډېر زیات شوي دي. کاره شمونږ د درملو بخش ته یقینا چې موږ په افغانستان کې تقریبا تر 15 او یا او پورې موږ د درملو جوړولو کارخانه یا تولیدی فابریکې لرو چې لاغې جملې نه خوشبختانه 20 تر 15 درش پورې په فعال حالت کې دي او تولیدات لري او دا وخت چې موږ تاسو خبرې کوو تر 200 قلمو پورې دوایی زمونږ تاسو داسې ده چې په خپل ملک کې دننه موږ تولیدات کوو او خوشبختانه چې حمله قیمت لحاظه او حمله کیفیت لحاظه ډیر ښه نتیجه لري او مثلا که زما په خپل کور کې هم دوا ضرورت شي نو زه اول خپل د داخلي مصنوعاتو ته په مجموع کې ټول مصنوعات چې داخلي دي هغه ته ترجیح ورکوم. نو را به شو ستاسو سوال ځواب ته بالکل همداسې ده څنګه چې رښتیا ته پته اشاره وکړه نه تنها په ځواب آهن په سکتور کې بلکې زموږ په سکتور کې هم چې تولید دی د درملو تولید هم ډېر زیات ستونزې شته. یو خدای چې لږ مثال درته ووم مثلا کته یو پاراسیتامول شربت دلته جوړوي نو پاراسیتامول کته خپل پاراسیتامول شربت له ملک راوړې نو هغې دپاره تاسو به ورکوئ 3% یا 15% مالیه او محصول ولکته د پاراسیتامول خام مواد راوړي افغانستان ته یا کابل ته ګمرکات ته به ورکوي تنه 9% د خامو موادو مالیه او محصول دا په دې معنا چې د خامو موادو محصول تر پاخو موادو زیات دی. نو په دې صورت کې بیا ډېر زیات مشکلات داخلي مصنوعات البته په مجموع کې دي بیا زموږ د درملو په بحث کې چې د مواد خام چې کوم مالیه او محصول دی هغه د پاخو موادو نه جګ ده حالان چې باید داسې نه وي. نور ملکونو کې بالخصوص همسایه ملکونو کې یا هندوستان کې چې هغې د معلومات لرم د هغوی د تولید یو بخش یو انجمن غړی یم معلومات سره شته هلته دوی 0% ټکس ته د را مټیریل یا خامو مواد لپاره البته په هغه کې د درملو په بخش کې ستونزې ډېرې زیاتې دي. همدارنګه داخلي زمونږ دلته بیا چې کله تولیدات کېږي تولید د دې بیا مارکیټینګ او د دې په اصطلاح حکومت هغه حمایه چې کومه ده په هغې شکل باندې چې باید وشي او رئیس جمهور فرمان و یا مبادی موږ سره کړی وی چې په تدارکاتو کې دي د داخلي تولیدات په مجموع کې نه تنها درملو خبرې کوم هغې ته باید اصطلاح برتریت ورکولی شي، حتی ولایت ورکولی شي، حتی تر 15% پورې ورته یو هغه تعین کړی، یو لیمټ هم تعین کړی، د نورو هغه نه قیمت هم و موجوده ایټمونه نو باید خریداري وشي. ولې متاسفانه زمونږ په بخت کې تر اوسه پورې دا هغه قابل د تطبیق نه دی او تطبیق شوی نه دی.
ځاځی صاحب دغه کوم اوریدونکو چې اوس زموږ او تاسو غاګوري د رښتیا صاحب غاګوري دوی ته څه وایي؟ مجموع کې داسې اندېښنې شته که دغه امنیتي وضعیت همداسې دوام کوي، نه یوازې دا چې مرګ ژوبله به رامنځته کېږي، نن حتما تاسو د یوناما راپور کتلی، دوی ویلي چې تېره شپږ میاشتې ډېرې خونړۍ وې، تېر کال همدې مودې ته په کتو دوی وایي چې 50% نږدې مرګ ژوبله زیاته د ملکي مرګ ژوبله. خو دا د جګړې یو ناوړه اړخ دی چې همیشه جګړه دغسې بد اړخونه لري. دغه د تولید په برخه کې تاسو وایئ چې 280 ک 210 ډوله دارو درمل په کور دننه تولیدېږي. افغانان داسې اندېښنه لري چې که داسې جنگ جګړې ادامه پیدا کړي ممکن په کور دننه بازارونو کې د تولیدي توکو یا هم د خوراکي توکو یا هم دارو درملو کمښت رامنځته شي. څه ډاډ ورکوي هغه افغانانو ته چې تاسو ستاسو غږ د محلوري دغه روان جګړې روانی تاسو له څه لارو چارو کار اخلي چې دغه خپل صنعت جاری وساتي، حداقل افغانان د تولیدي صنایعو په برخه کې د دارو درملو په برخه کې له کمښت سره مخامخ نشي؟
ډیر ښه سوال ته تاسو اشاره وکړه. ګوره په افغانستان کې د څلورمه صفه د کورونا چې را روانه ده، خدای دې نه کې 15مه صفه موسیقی ملکونو کې پیدا شوی، خدای دې نه کې چې افغانستان تم راشي. تاسو ګوره هغه نه شي چې په افغانستان کې همیشه موجود و، شاک نشو هغه دوا وا صحیح ده. قیمتونه به یو تعداد اقلام و چې هغه په ټوله دنیا کې شاکیج و، هغه وخت افغانستان ټول سرحدات بند وو، زمونږ ترانزیت چې کوم په کراچۍ کې نور ملکونو سره هغه سٹاک وو، یو څه یو تعداد دوا قیمت یا درملو قیمت په مارکیټ کې لیک شو. ولې په مجموع کې خوشبختانه خوشبختانه منتسب یو مریض هم داسې نیوي په ټول دا یو نیم کال کې چې دغه په اصطلاح د کورونا حالت شروع شوی دی په افغانستان کې، چې کوم مریض دې بې دوا نه خدای نه خواسته ژوند له لاسه ورکړي وي. را بشو داخلی مسنات، داخلی مسنات خوشبختانه هغه مهم اقلام چې با د بهر نه راتل مسال در کوم تاسو ته افغانستان کې سیروم ډیر زیات مصرفيږي، آی وی سولوشنونه یا سیرومونه. اوس خوشبختانه مونږ 4-5 فعاله فابریکې لرو چې نه تنه افغانستان ضرورت پوره کوي، بلکې کولای شو چې مونږ یو ته د امسایه ملکونو ته هم یو ته اقلام زموږ د ماچ 200 اقلام قلمات راته کولای شو چې مونږ امسایه ملکونو ته دا ورکو. او اطمینان ورکوم د افغانستان ټول ولسته چې یو خو زه په خپله خوشبین یم، انشاءالله هر څه به چې راځي که هر تعامل به راځي دا به انشاءالله هغه تعامل وي چې تاوان به نه وي، انشاءالله پکې زیات ولې نه حتما تاوان به وي، ولې زیات تاوان به نه وي. د افغانستان خلک باید زیات هغه اوسېږي، خوشبینه اوسېږي د حالات ته چې روان دي، ته د وطن باندې د تولید په بخش کې بالخصوص د درملو په بخش کې به زه اطمینان ورکوم چې تر راتلونکو 3 کالو پورې مونږ خپل خام مواد ان شاء الله چې مال کړی دي دا 200 قلم به 280 نه کیږي، بلکې 315 به کیږي تر 350 قلم پورې. نه تنها به افغانستان کې دغه 300 قلم دوا چې مونږ ان شاء الله ورځ پر ورځ زیاتیږي دا به نه شاټ کیږي، بلکې کیفیت لحاظ او قیمت لحاظ به هم قیمتونه به هم ان شاء الله چې خپل ځای پاتې کیږي. دا زما په نه اطمینان ده.
بله کور ودان تاسو سره به ورسته زازای صاحب خبرو ته دوام ورکو. تاسو اطمینان ورکړئ چې تر 3 کلونو پورې مې د خامو موادو غم خوړلی دی، که چیرته لارې بندیږي، بندرونه بندیږي، نو حداقل تر 3 کلونو پورې د دارو درملو په تولید کې خام مواد شته. راځئ چې رښتیا صاحب نو واورو. رښتیا صاحب د اوسپنې د ویلې کولو په برخه کې او مجموع کې نور تولیدی مواد چې په افغانستان کې تولیدیږي، کاغه خوراکي توکي دي او یا هم نور اولیا یا لمرني توکي، په دې برخه کې پرمختګونه څومره دي؟ دا خداسې برخه دي چې سیاسي نه دي، ټولنیز او اقتصادي دي، او هر څوک راځي هغه ورته اړتیا پیښوي. تاسو دې برخه کې افغانانو ته څه وایي؟ هغه کسانو ته چې په جګړه ځپلو سیمو کې ژوند کوي او اندېښنې لري چې ممکن سبا بازار کې خوراکي مواد یا هم نور لمرني مواد پیدا نشي.
ډېر مننه. تبینین در کل میفهمیم به مردم افغانستان یه اطمینان بتوم که سکتور خصوصی همیشه در کنار مردم خود بوده و می باشه. قسمی که اگر شما باید داشته باشین سال قبل زمانی که شوی ویروس کرونا همگی شد و تمام مرزها بسته شد، سی سکتور عمده که در افغانستان تانیست که بیشتر تلاش بکنه و اصلا اجازه نده که کمبود کالا در بازار احساس شود. او سی سکتور عبارت از سکتور مواد بهداشتی بود که شب و روز داشتن تولید میکردن، که در این سکتور ما سکتور دوایی ما هم شامل بود که ناب شاسات تولید میکردن و به مردم عرضی خدمات میکردن. سکتور مواد غذایی ما بود که یک بوری آرد در حدود 2700 رسید و تمام ذخایر استراتژیکی که نه داشتن و اونا را به کار گرفتن و تانیستن که نصفه را کنترول بکنن. به می شکل ما در افغانستان خوشبختانه بعد از مرحله بازسازی، یعنی زمان حکومت طالبان میره و حکومت جدید به روی کار میشه، تا میلازه که ما داریم صحبت میکنیم بیشتر از 5000 فابریکه در افغانستان خرد و متوسط و بزرگ وجود داره و فعالیت میکنه و در حدود 51 نوع کالا را ما در افغانستان داریم با استانداردهای ملی و بین المللی داریم تولید میکنیم و که از نگاه استاندارد و کیفیت ما اصلا رقیب خود کشور همسایه را نمیدانیم و به می شکل در 38 سکتور ما به خودکفایی رسیدیم، که یعنی افغانستان نیاز نداره که از بیرو به این اجناس کالاها را وارد بکنه. انشالله که با افغانستان با هیچ نوع کمبود ایجاد نمیشه، فقط یک حرکت سیاسی اقتصادی است که ما پیشتر اشاره کردم. فقط هدف از مخالفین حکومتی است که چطور بتونن نظم بازار را برهم بزنن تا سر صدای مردم برای و به یک نوع حکومت زیر فشار بتن، و یا هم اگر در کوتاه مدت مشکل از طرف حکومت حل شود خب نمیتونه که چندان تاثیر خیلی کلان را روی روند زندگی مردم داشته باشه، و اگر این موضوع بلند مدت باشه احتمال زیاد داره که هم مردم و هم حکومت زیر فشار بشه.
بختیار صاحب، چه کول پکار دی پداس شرایطو که سوداګرو ته څه کول پکار دی، یا هغه کسان چې له بهر واردات کوي او یا هم په کور دننه تولیدي فابریکې لري، دوی ته څه کول پکار دی؟ اوسنیو شرایطو کې حالات جنگی دی، خلک ویر لري، اما د ټولنې ډیر اړخ یا د ټولنې ډیر وګړي دغه توکو ته اړتیا لري. څه کول پکار دی چې له ناامنیو نارامیو سره سره دغه رقابتي بازار، د سیالۍ بازار، د سوداګرۍ بازار او تولید او صنعت بازار همداسې تود ساتل شي؟ سپارښتنې مو څه دي د کسانو ته چې په دې برخو کې کار کوي؟
ببینین، فاکتور خصوصي با تمام قوت در کنار مردم استاد است و از هر راهی ممکن، چی در بخش تولید داخلی باشه اینا آماده هستن که تولید بکنن و چی در بخش واردات باشه اینا کار خود میکنن. اما مشکل اساسی اینجا زمانی که یک سرمایه گذار برش مسئولیت مالی و جانی داده نشه و مالش و جانش تضمین نشه، چی از طرف مخالفین حکومت چی از طرف خود حکومت، هیچ کس حاضر نیست که به سرمایه گذاری بکنه. اما خوشبختانه که قهرمانای آزادی با آبادی افغانستان که می صنعتکارا و تجارا و سرمایه گذاری ملی هستند که در همچین شرایط اساس در کنار مردم خود بودن و هستن و می باشند. اما این برمیگرده به مسئولیت حکومت که دو چیز باید سنا قبل شناسایی میکردن. یکی نقاط استراتژیک چقدر اهمیت داشت، مثل بنادر که چرا اینا قبل برای زنا یک پلان نداشتن و در مورد از فکر نکردن. ببینید شما در این 42 سال جنگ که در افغانستان گذشت و با ما امیل ازان دولت جنگ هستین، هیچ گاهی بنادر و گمرکات افغانستان سقوط نکرده بود و اما متاسفانه ببینیم که این بار سقوط کرد، تمام بنادر سقوط کرد، تمام.
بله ریختی صاحب، فقط هم دا پختنه میکوله و بخی پختنه هم دا و چه دغه بندرونو چې سقوط کړی هلته ویل کیږي چې دغه چاره بیرته عادي سوي دي، که طالبان هم پکې دي. مثلا سپین بولدک په شمال کې څو بندرونو چې ونیول، دوی وایي چې د څو ورځو وقفې نه وروسته دغه چاره بیرته شروع سوي. ریښتیا هم تاسو ډاډمن یې چې دغه د وارداتو چاره په بنادرو کې عادي سوي دي؟
من فکر نمی کنم که به شکل عادی و نرمالش شروع شده باشه. خب بعضی موتورا که در اون طرف مرز مقتن بودن و اونا هر روز خاکپولی به کشورهای همسایه می‌پرداختن، ممکن اونا داخل افغانستان شده باشه، اما تا هنوز تو برنامه نداره که به شکل عادی مردم بره و کالاها را وارد بکنه. و هدف اساسی ما هم این بود که حکومت باید همون نقاط استراتژیکی که از اهمیت خیلی بزرگ برخوردار بود باید او را عرض میکرد، و دوم کالاهای استراتژیک که مردم به او اشد نیاز داشت، مثل آرد، بوره، برنج،
روغن و پیاز و مسائل دارویی و نگهبان، این مسائل کالای استراتژیک حکومت قبل باید از برش پیش بینی میکرد، چون وقت زمانی که خارجی ها از افغانستان گفتن که ما میریم مبریم، وضعیت اضطرار شد. افغانستان یک حالت اضطرار به خود گرفت. باید برنامه اضطراری در این قسمت طرح و پلان میشد که تا این وضعیت پیش نمیامد. هنوز هم فرصت وجود داره که حکومت بتانه پس دوباره امنیت شهرها را تامین بکنه، بنادر دوباره پس بگیره. و بیشتر مهم ایست که خب ما ببینیم در این شرایط کرونا کل مرسا بسته شد، باز هم اینمی صنایع داخلی بود در افغانستان که مواد غذایی، مواد بهداشتی و دارویی را به مردم افغانستان دادن و همین شفاخانه‌های خصوصی بود که به مردم خدمات ارزه میکرد.
بله په همدې لاره کې تاسو چې دا سکتور همداسې پیاوړی همداسې خوځنده پاتې شي، د خبرونې د کمې شیبې پاتې دی. ورزو زازی صاحب تل تاسو نه ډیره مننه. زازی صاحب تاسو څه فکر کوئ، څه کول په کار دی، څه ډول سیالۍ وشي، څه ډول نوښتونه وشي چې په اوسنیو ترنګلو حالاتو کې دغه د صنعت برخه او د تولید برخه همداسې خوځنده پاتې شي؟
زویو زم بیا تاکید کوم په خپل خبرو باندې چې زه خو خپل ډیر زیات خوشبینه. درسته چې په یو تیار بنادرو کې مشکلات شته، ولغه مشکلات را پشي وي دي اوس یو تعداد زیات زمونږ چې کوم راک واردات دي، هر څه واردېږي، خام مواد یا پاخه مواد هر څه چې وي، دا د کراچۍ د بندر طریقه راځي او ورځې په سلهاو کانټینر افغانستان خاور ته اوس هم په تورخم باندې داخليږي، چې په هغه کې زما په خپل هم پرون درې کانټینر را داخل شو. نارمل نن کابل ګمرک تر اوسه زره وال ترکیږي. زه فکر کوم چې ان شاء الله دا نقطه ډیر د تشویش وړ خبره نه ده. افغانستان متاسفانه همیشه دغه کوګور زموږ تاسو تاریخ د ایجاد نه دی. افغانستان چې کله جوړ شوی دی، موږ تاسو همیشه یو مصرفي وادیو او خپل نه تنها په درملو بخشه کې زوایم چې تنها په درملو کې موږ نوې کیسه ده په استلاې وارداتي ملي کې مصرف کوونکي او لاس سره خپل داخلي تولیدات لري، بلکې په ټولو بخشونو کې خوشبختانه یو کې دا بخشونو کې چې مخکې ورته رښتیا سره اشاره وکړه او اته سکتور داس دي چې اوس خوشبختانه خپل کې پایو ولې په زرها او اقلام اوس هم نور ملکونه راځي. زوایم چې ان شاء الله همیشه د افغانستان د جغرافیایي موقعیت داسې ده که چیرې یو بندر یا یو ملک موږ سره زیاتی کړی ده یا ښه ګاونډیتوب نه دی کړی، یا را سره سیاسي مسایلو باندې سیاسي ورچې تجارتي مسایلو کې باید سیاست داخل نه شي یا سیاسي استفاده شوی ده زموږ تجارتي روابطو نه، بیا هم افغانستان خلک ان شاء الله چې ورته مواد رسیدلی دي زیات د تشویش وړ خبره نه ده.
بله زازای صاحب، دغه بنادرو کې چې طالبان ونیول سپین بولدک ده په شمال کې څو بندرونه وو، له دغو نه اوس څنګه ترانزیت او واردات روان دي، تاسو څه معلومات لرئ؟
بالکل، از ما معلومات مطابق مواد روان دي، خو صرف دوی هم ټکس لګولی دی او نظر په هغه موټر باندې دوی د سیغنه دي، ډېر مسلکي خلک نه دي چې انوایس وګوري او دغه کوم شی چې راوړي دغه اصلي هغه ویډیو یا قیمت معلوم کړي، بس فی موټر باندې یو ټکس لګولای دی او هغه ټکس به ورکول کیږي او بل اخره یعنی ممانعت نه ده شوی د تجارت
او ټکس به یوازې طالبان اخلي او کدي خواته بیا دولت ته هم تاسو ټکس ورکوي کما یو فورمه کافی ده؟
نه نه نه، دولت خو ځان ته قانون لري، طبیعي خبره ده چې ته بیرته راځي او ګمرک کې به عمل بیا دوباره محصولوي، هغه د دولت قانوني او طبیعي حق ده. فقط فرق هم دومره راغلی دی چې هغه مصارف چې اوس طالب اخلي یا مخالف د دولت زموږ تاسو ورونه اخلي په ټکس نوم باندې یا هر نوم چې دوی ورکوي هغه په دې جنسونو باندې اضافه کیږي. او زه فکر کوم هغه دومره غټ اغم نه ده چې کوم منفي تاثیر دی، غټ منفي تاثیر دی په اجناسو باندې په قیمتونو باندې واچولې شي. مهمه خبره موږ د پاره دا ده چې موږ لارې ازادي وي، تجار ده، که هر حکومت راشي، هر نظام راشي یا هر څوک راشي، تجار ده، هغه سیاست سره کوم مستقیما هغه ملي اړیکې نه لري چې هغه ده هدف فقط د افغانستان خلکو لپاره د خپل خلکو لپاره خدمت کول دي، هغه ته اسانتیا برابرول دي، هغه لپاره توکي راوړل دي او توکي په هغه باندې خرڅول دي. چې زه په دې شرایطو کې
په
افغانستان کې ټول تجارت
نه چې ډېر ډېر مننه
د زړه له کومې مننه کوم،
سلامات اوسئ،
واقعا خپل وطن دوستي ثابت کړی او
ډیره مننه کوم. د ازادي راډیو خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي.